وخت ماجګر څلور بجې سوې د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مو عبد الحی کاکړ هر کلی کوم په مصر کې تشدد او په دې اړه څېړنه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د پاکستان له وزیر اعظم سره لیده کاته په شمالي وزیرستان کې سیلابونه په پاکستان کې د ورکو سو کسانو په اړه د برطانوي اخبار رپورټ په پېښور کې د کتابتون نور د کتابونو نندارتون هغه څه دي چې پروانه کړي کې تفصیل درکو په پای کې هارون بچا 19 پروګرام د سندر امیر وړاندې کوي خو په پایل کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي
شیرون بے دمشال د خبرونو سره ټکی خیبر پختونخوا کې سیلابونو درې کسان او شمالي وزیرستان کې څلور کسان وژلي هندي وزیر اعظم پاکستان ته خبرداري ورکړې چې خپل خاوره د هند پر ضد فعالیتونو ته نه پرېږدي په مصر کې د تشدد په پرونو پیښو کې د وژل شو کسانو شمېر 421 ته رسیدلې ده بلخوا نن په بغداد کې د بمی چاودنو لړۍ کې د وژل شو کسانو شمېر اوس 28 شوه اوس د مشال د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په صوبه کې د روانو بارانونو له وجې لږ تر لږه درې تنه مړه او لس ژوبل شوي دي هلته شمالي وزیرستان کې ځایي خلک وایي بارانونو سیلابونو څلور کسان وژلي دي د آفتونو د مبارزې د صوبایي ادارې یعنی پی ډی ایم ای ویاند لطیف الرحمن نن سهار مشال لیډیو ته وویل د نوخار ضلع نوشهره کلا مونګړی اکبرپوره او دارار د سیند سره نږدې نورو سیمونو خلکو د ضلع انتظامیې په نګرانۍ کې کړې شروع کړې دي او ریسکیو 1122 امدادي ټیمونه هم دغلته موجود دي بلخوا چارشده کې د خیالي سیند یا دریا سوات کې د سیلاب د وجې شابړه او ګیر چاپیر آبادی د ضلعي انتظامی په هدایتو خالي کړې شوې دي د سیلابونو د مبارزې صوبایي ادارې نن جاری کړې یو خبر پاڼه کې ویلي په چارشده کې د سیلاب چپه بیګاش په تیر شوه او دارادو دغلته د سیلاب خطر نشته صوبایي چارواکي وایي جنوبي ضلعو لکی مروت ډی خان ټانک او کرک کې هم سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني تاوان اړولی دی دارا سوات کې هم دی تو بارانونو سیلابونو زیان رسولې هلته د موسمیاتو محکمې ویلي د بارانونو دا لړۍ به لا هم روانه وي پاکستان ویلي د سیمې د امنیت او ثبات لپاره به د ملګرو ملتونو سره مرستې او همکاري جاري ساتي بیګانه وخت د پاکستان سرکار ریډیو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات کړی چې پکې د سیمې په حالاتو افغانستان کې د سولې د بهیر او په نورو نړیوالو مسلو خبرې اترې شوې دي د خبر له مخې دغه ملاقات کې دواړه مشران په دې سلا شوي چې د سیمې ایزو نړیوالو مسلو د حل لپاره به خپل منځي همکاري لا نوره مضبوطوي د دې خبر تر مخه بان کی مون ومنله چې د 2014 کال وروسته په سیمه کې امنیت د ټینګښت په لړ کې د پاکستان کرداري رحمیت لري دارد نواز شریف بان کی مون ته ډاډ ورکړی چې په سیمه ایز امنیت او نړیوال ثبات کې بعد ملګرو ملتونو سره مرستې او همکاري جاري ساتي د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د خپل هیواد د ازادۍ د ورځ د نمانځلو په موقع پاکستان ته د هند خلاف د فعالیت خبرداري ورکړې نن د نوې دلی په لال کلا کې د وینا پر مهال نوموړي وویل د پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو لپاره دغه هیواد ته پکار دي چې خپله خاوره او د خپل انتظام لاندې سیمې د هند خلاف کاروایۍ لپاره استعمالي دوته نه پرېږدي د منموهن سنگ دا څرګندونې د هغې نه پس مخې ته راغلي چې تېره هفته هند د کشمیر په متنازعه سیمه کې د خپلو 15 پوځیانو د وژنې تور په پاکستان لګولی دی د کشمیر د نوې لانجې له وجې رامنځته شوې کړکېچ هغه عمودونه امیدونه خړ کړی دي چې د دوو ایټمی قوت لرونکو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بیا شروع کېدو په اړه پیدا شوی وو پاکستان او هند د 1947 کال په اگست کې د برېټانیا نه ازادي ترلاسه کړه چې پاکستان د خپل ازادۍ ورځ په 14 او هند یې په 15 اگست نمانځي د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي له ترهګرۍ سره د مبارزې پولیسو د ځانمرګي حملو دوه واسکټونه نیولي دي د دغه هیواد د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن وویل چې دا واسکټونه تېره شپه د کابل د خاکي جبار ولسوالۍ په یوې سیمه کې نیول شوي صدیقي زیاته کړه دوه انتحاري واسکټونه چې د حقاني شبکې د یو کس چې کاري هجرت یې نوم دی په هغه پورې تړاو درلودل د ترهګرۍ سره د مبارزې د پولیسو لخوا ترلاسه شوي دي ښاغلي صدیقي وویل چې د دې واسکټونو په ارتباط دوه مشکوک کسان له سیمې تښتېدلي خو د پېښې په اړه تحقیقات روان دي د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې له عادي او سیلاب ځپلو کورنو سره د خوړو نړیوال سازمان مرسته وکړه په کونړ کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس غلام علي ثبات نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د خوړو نړیوال سازمان په دې مرستو کې غنم غوړي او نور خوراکي مواد شامل دي دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستو کې په ختیځو ولایتونو په تیره بیا نورستان کې چې نن بیګاش په هم یوه ښځه په سیلابونو کې لا درکه شوې له دې مخکې په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او کورونه وران کړي دي د مصر د صحت د وزارت چارواکي وایي چې چهارشنبه په ورځ د پخواني ولسمشر محمد مرسي د احتجاج کوونکو پلویانو پر ضد د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره 421 او د جوبلو کسانو شمېره 3500 ته رسېدلې ده. د دغه هیواد د داخله چارو وزارت وایي چې په وژل شوو کې 340 پولیسو افسران هم شامل دي. د دغه هیواد د پوسټ په ملاتړ په وجود کې راغلي نوي حکومت پرون د پخواني ولسمشر محمد مرسي اسلام پاولو پلویانو پر ضد په قاهره کې د هغوی د احتجاجي کیمپونو ختمولو په موخه د عملیات کړي وو. د احتجاج کوونکو پر ضد د حکومت لخوا د تشدد دیګام په ټول مصر کې تشدد راپارولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د مصر په حالاتو د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل د غونډې راوختو یو وار بیا ټینګار کړی دی. اخو امریکا هم په دغه هیواد کې د روان تشدد غندنه کړې ده. پرون د دغه هیواد د خارج چارو وزیر جان کیری وویل
need to take a step back په مصر کې په حکومت کې شامل لو د حکومت نه بهر خلکو ته پکار دي چې یو قدم شاته شي. دوی باید حالات داسې پرمن کړي چې پکې نور خلک د مرګ خولې ته لاړ نشي. موږ په دغه هیواد کې د بیړني حالت لګولو هم مخالفت کوو او په حکومت غږ کوو چې د بنیادی انساني حقوقو احترام وکړي.
ایران او یورپی یونین هم په مصر کې د احتجاج کوونکو خلاف پرونی عملیات غندلې دي. د راپورونو له مخې نن سهار د عراق په سرخار بغداد کې د گرین زون یا چرته چې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو د سره نږدې او خوفشا سیمو کې درې موټری بمی چاودنو او یو د سړک د غاړې بمی چاودنې 28 کسان وژلي او دیرشو نه زیات یې جوبل کړي دي. چارواکو په دغو چاودنو کې د دینه مخکې د 9 کسانو د وژنې او د دیرشو نه زیاتو کسانو د جوبل کېدو خبره کړې وه. په دغو کې دوه چاودنې په شیعه میشتو سیمو کې او یو په داسې سیمه کې شوې ده چرته چې شیعهګان او سنیان ګډ اوسېږي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مجید بابر زخه اوریدل پروانه غړی کې به دا ریپورتونه ولرو. په مصر کې د حکومت لوري د اخوان المسلمین پر ضد عملیاتو کې د وژل شو شمیره اوس 421 تر رسیدلې ده. راتلونکي څنګه کېدلای شي؟
څونکو ورځې هم د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او کیدی شي چې کونړۍ پیښې هم ولري. ځکه چې د اخوان المسلمین او یا په عموما اسلام پال ډلې ټپل شي دي او په مصر کې خورا ژور وجود لري.
په خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان کې بارانونو او سیلابونو زیانونه رسولې دي.
د جوړې او د شلې تایور ویلور پاتلینه د ځون سره وړې دي. څه پرې نه ما ځا نه ته امداد یو شاید پولیټیکل انتظامیا نه یا د پارټا سیکریټ نه دا غلا سوای.
پېښور ته یو وخت له پنجابه د شجینه سندرغاړو راتګ زیاتو. آیا اوس هم داسې ده؟
که پنجاب نارځي نه راغلی کنه یا هوا هوندې وو بس راغله لاړې واپس. موږ دا کوشش کوو چې زموږ پښتو سندرغاړې دې پکار دې چې کانی وکي.
دا به په اونیس پروګرام د سندرو عامل کې واوري له مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د مصر د صحت د وزارت چارواکي وایي چې د چهارشنبه پر ورځ د پخواني ولسمشر محمد مرسي د احتجاج کوونکو پلویانو پر ضد د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره 421 او د ژوبلو کسانو شمېره 3500 ته رسېدلې ده. د دغه هیواد د داخله چارو وزارت وایي چې په وژل شوو کې 340 پولیسو افسران هم شامل دي. په دې اړه باندې به رپورت واورو له حمیدا عثمان څخه.
شخړې وروسته لاغي پیل شوې چې امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مرسي د پلویانو دوه کمپونه ونړول. چارواکو ویل چې اخوان المسلمین چې لره کړې شوې ولسمشر یو لوړ پوړې مشر دی ویلي چې د چهارشنبه د ورځې په شخړو کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د مصر چارواکو چې پوځي ملاتړ کوي په ټول هیواد کې دیوی میاشتې لپاره اضطراری حالت اعلان کړي او د قاهره په ګډون په لاسو زیاتو ولایتو کې د شپې لخوا پر ګرځېدو بندیز لګولی دی. د مصر مرستیال ولسمشر او د سولې د جایزې ګټونکي محمد البرادی د وروستیو یو ځپنو په اعتراض کې استعفا وکړه. په مصر کې د حکومت لخوا وروستۍ ځپنې د سیمې هیوادونو ترکیه او ایران او همداشان اروپایي اتحادیې او متحدو ایالتونو وغندلې. امنیتي ځواکونو په قاهره کې د رب العداویه جماعت ته نږدې او په نهدیه چوک کې د مرسي د پلویانو د کمپونو د نړولو لپاره لوخکي بهونکي ګاز بلډوزرونو او لزغروالو وسیلو کار واخیست. د الکساندریه په ګډون له یو شمېر نورو سیمو څخه هم د شخړو راپورونه ورکول شوي دي. د اخوان المسلمین ملاتړي ژمنه کړې چې تر هغه پورې به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو چې لرې کړای شوی ولسمشر محمد مرسي بیرته واک ته رسیدلی نه وي. مرسی د جولای په دریمه د پوز لخوا له واکه لرې کړی شو. د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم وویل چارواکي به نور په ناسته د اعتراضونو لپاره هغه ډول کمپونو ته اجازه ورنه کړي چې د چهارشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو په قاهره کې ونړول.
زه باور لرم چې د اضطراری حالت د اعلان او پوست ته د ولسمشر د دندې سپارلو وروسته چې له پولیس سره مرسته وکړي او دې ته په پام سره چې زموږ او د وسلوالو ځواکونو ترمنځ بشپړه همکاري موجوده وه، نور به موږ په هر قیمت چې وي د هیواد په هیڅ یو ځای کې هم د ناستې لپاره اجازه ورنه کړو.
د کورنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې په مصر کې به هغه ډول امنیت ټینګ کړي چې له مرسي د مخه له واکه د لرې کړی شوي پخواني ولسمشر حسنی مبارک په وخت کې په دې هیواد کې ټینګ و. مبارک د 2011 کال په فبروري کې له قدرته لرې شو. د مبارک په 9 کلنه واکمنۍ کې په دې هیواد کې اضطراری حالت نافذ و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مصر کې وروستۍ شخړې د مصریانو ترمنځ د روغې جوړې پر هڅو یو گزارو باله او لوټولو اړخونه یې وغوښتل چې یو ګام شاته واخلي او د نورو وژنو مخه ونیسي.
نننۍ پیښې د مایوسۍ وړ دي او هغه د مصر د سولې، روغې جوړې او واقعي ډیموکراسۍ هیله له خنډ سره مخامخ کوي. مصریان که په حکومت کې دي یا له حکومته بهر، دې ته اړتیا لري چې یو ګام شاته واخلي. دوی ته پکار ده چې وضعیت آرام کړي او د نورو وژنو مخه ونیسي. موږ هم په کلکه په دې هیواد کې بیا د اضطراری حالت له نافذېدو سره مخالف یو او موږ د مصر له حکومت څخه غواړو چې د بشر د اساسي حقونو درناوی وکړي.
دا تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د امریکا متحده ایالات به په مصر کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځپونکو اقداماتو ته په پام سره په سیمه کې د خپل دی نږدې متحد په وړاندې اقدام وکړي او که نه. متحده ایالات له مصر سره په کال کې د شاوخوا 1.5 میلیارد ډالرو پوځي مرسته کوي او یو زیات شمیر پوځي مشرانو ته یې هم امریکا روزنه ورکړې ده. د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان دفتر په مصر کې تشدد په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ پر هیلو یو گزار یاد کړ. ایران هم خبرداری ورکړ چې ممکن دغه وضعیت د هیواد د کورنۍ جګړې لور ته بوزي.
د مصر د تشدد په اړه مو د حمید عثمان رپورټ اوریدی او لکه څنګه چې واوریدل چې په مصر کې د اخوان المسلمین پر ضد باندې د عملیاتو وروسته د مرګ ژوبلې شمېره زیاته شوې قسم یو ورځ تر سوې هلته اوس هم تاوتریخوالی موجود دی. البته د پرون په مقابله کې نن ورځ آرامه ده. پوښتنه دا ده چې د تشدد د پیښو وروسته به د مصر راتلونکی څنګه وي؟ همدا پوښتنه زموږ همکار ګولایاز د مصر د چارو کارپو نجم الله برهانی څخه کړې ده. دا جوابو
زبا ان باندې راتلونکي ورځې هم د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او کېدی شي چې کونړۍ پیښې هم ولري، ځکه چې د اخوان المسلمین او یا په عموما اسلام پال ډلې ټپلې چې دي هغوی په مصر کې خورا ژور وجود لري. د هغوی هغه پلویان به بیا هم کوڅو ته راوځي او کېدی شي چې د مصر په ټولو ښارونو او وړو بانډو کلو کې ټولو کې د دوی مظاهرې ته دوام ورکړي. که څه هم چې بېګا له شپې څخه دلته بیړنۍ حالات اعلان شوی دی او همداراز په ګرد بندیز دی، نو دغه قانون او اضطراری حالات څخه امنیتی ځواکونه ګټه پورته کړي او دغه اسلام پالو ملګري او همداراز پلویان پراخه کچه باندې ونیول شي.
نجم الله برهانی که دارت وایي چې دا کومو ګورو دا فوزی عملیات چې دي دا صرف د یوازې د اخوان المسلمین پر ضد پورته کیږي، تاسو څنګه ګورئ چې دا نور کوم سیاسي ګوندونه دي په مصر کې، نو هغه هم دې سره یوځای شي او کنه؟
نو هغه په مصر کې یو لیبرال یا مثلا آزاد پلو یا آزاد خلا ګوندونه چې دي هغه مخه د اخوان المسلمین سره مخالف وو او هغوی د پوز او همداراز د امنیتي ځواکونو تر څنګ ولاړو. د هغوی یو مخکښ غړی چې هغه محمد البرادایی و چې تاسو ویل هغه د لنډمهاله ولسمشر لومړی مرستیال و، هغه که څه هم چې له خپلې دندې استعفا ورکړې ده خو په مصر کې داسې ویل کېږي چې هغه اوس هم د مصر د پوز هغه تګلاره چې کومه د سیستم د جون څخه دوی اعلان کړی او په هغه باندې دی هم ولاړ دی. او همداراز د مصر لیبرالي کوم پراخه ګوندونه دي چې دي ولو که هغوی په مصر کې پراخه وجود نه لري خو په پارلمان کې تر یوه حده پورې وجود درلود. هغوی لکه الوفد او همداراز تجمع همداراز خورا د مصر ولسی حرکت او همداراز دستور ګوند چې د محمد البرادایی مشري کوي همداراز خورا زیات ګوندونه کوم چې لیبرال ځان حسابي هغه ټول د پاوز او همداراز د امنیتي ځواکونو تر څنګ ولاړ دي. هغوی خپل کومه بیانې چې صادر کړي دي هغوی ویلي دي چې کوم چلند چې امنیتي ځواکونو کړی دی هغه صحیح کړی دی او کوم تلفات
هم اوختی دی داغه پره هم برای خوالو سیمین و اسلام پالو بانی وراره ولی دا
نجم الله برهانی صاحب دارت وای چه دا سیاسی گونون علاوه دا نور و طولون لخواه هم سغ برگون مخی تراغل دیو کنه
دار از هر شریف مشر شیخ الازهر ډاکټر طیب هم ویلی دی چې کوم چلن چې لږه لرنګونکو سره شوی دی دا ناسم په کار دا و چې یوه سما او سوله ییزه لاره غوره شوې وی
نجم الله برهانی صاحب دا راته وایي که څومره نړیوال ټولنې لخوا او دا غبرګون راځي او دا کم تشدد پیښې چې دي دا ډېر سختو پټکو کې غندلې هم دي تاسو وګورئ چې را روان ورځو کې د نړیوال فشار د لاندې د مصر فوج به سداسې فیصلې واخلي او کنه
نو زما په اند باندې کېږي چې چې راتلونکي څو ورځې خو به فوج خپل ځان ثابت وساتي خو ورو ورو سره به څه ناڅه له خپلې دغه اینډ څخه په شا شي ځکه چې دوی ګمان نه کاوه چې دومره تلفات چې کوم اوختې دي دا به همدا نلته شي او همدار نړیواله ټولنه کې ځینو غړو چې دوی ته اشارې ورکړې وې چې دا کودتا یو شرعي یا قانوني ګام بللی وو هغوی هم لکه جن کیری چې په بېګا ویلي وو چې دغه کوم کار چې شوی دا ناسم او همدار دغه د اصراري حالات یا بیړنۍ حالات هم غندلی دی ګلدین هم دا معلومیږي چې هغه کوم اشاره چې جنکری یا د هغوی ملګرو ورکړې وه مصر پاوز او همدار امنیتي ځواکونو ته هغه کې هم یو څه درز راغلی دی
د مصر په اوسني حالاتو باندې کارپوه نجم الله برهانی وو چې له ګل آیا سره یې څېړنه کوله
که پښتو وایې مشال ریډیو وور
او سمزو پاکستان ته ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پاکستان ته د خپل لورځنی سفر په ترڅ کې د چهارشنبه پر ورځ د غیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلې او د سیمې پر حالاتو د افغانستان په وضعیت او د نورو نړیوالو مسلو باندې ورسره شغیدلې دي بان کی مون ویلي چې تر 2014 کال وروسته په سیمه کې د امنیت ټینګښت په لړ کې د پاکستان رول ډیر اهم دی همدارنګه نواز شریف بان کی مون ته ډاډ ورکړی چې په سیمه ییز امنیت او نړیوال ثبات کې له ملګرو ملتونو سره مرستو او همکاریو ته دوام باور کړی نور تفصیل له پښور زخه د ذبیح الله شفق پر ریپورت کې
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په دورځنی سفر د سه شنبه پر ورځ پاکستان ته راغلو چې د نواز شریف پر ګډون یې دغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره لیدلې او د سیمې پر وضعیت او نړیوالو حالاتو سره غږیدلې ده بان کی مون د چهارشنبه پر ورځ دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل بان کی مون له نواز شریف سره د لیدنې پر مهال د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت او نورو نړیوالو مسلو غږیدلې ده خبر زم دار از لیکي چې نواز شریف بان کی مون ته ډاټ ورکړي چې د سیمې د امنیت او د نړیوال سولې او ثبات په لړ کې بل ملګرو ملتونو سره خپل مرستو او همکارۍ ته دوام ورکړي نو موړی ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغان دولت څخه خپل مرستو نسپموي د یو گاونډي هیواد په توګه په افغانستان کې سولې او ثبات تر هر څه زیات د پاکستان په ګټه دی د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر لمخي بان کی مون نواز شریف سره د لیدنې پر مهال ویلي چې په 2014 میلادي کال کې افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پاکستان رول ډیر مهم دی بان کی مون د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان او هندستان په وروستي کړکې چاندې ښه څرګنده کړې ده او پر دواړو هیوادونو یې غږ کړی چې رامنځته شوی تاوتریخوالی دی د مذاکراتو له لارې حل کړي پاکستانی کارپوهانو پاکستان ته د ملګرو ملتونو د مشر سفر مهم بللی نو دوی په وینا په دې حساسو شیبو کې چې له افغانستان څخه بهرني سرتیري د وتلو په حال کې دي او افغان دولت او نړیواله ټولنه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لار خپلوي د ملګرو ملتونو د مشر سفر د ډیر ارزښت وړ دی یاد دی وی چې بان کی مون پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د چهارشنبه پر ورځ دغه هیواد د ازادۍ د ورځ په مناسبت په بیلابیلو مراسمو کې هم ګډون وکړ
دا مشال ریډیو دا
او سم د سیلابونو بارانونو په اړه باندې ریپورت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو زلو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي په تیر د 409 ضلع په دغه اړه حساسه ګرځول سوي دي دغه راز د خیبر پښتونخوا ګورنر انجینیر شوکت الله تیر ورځ په پېښور کې قبایلي مشرانو سره لیده کاته هم کړې دي او بلخوا په شمالي وزیرستان کې ځای خلک وایي سختو بارانونو او سیلابونو اوبو د دوی کورونو او فصلونو تباه کړي او څلور کسان مړه کړي هم دي په دې اړه د مشال د همکار ریپورت واورو
قبایلی سیما شمالی وزیرستان زایو لسوای تیرو دو ورځو کې د غلطا سخت باران د کابل دریای ټوچی کې تو کورم او نورو بارانیل گاډو کې د سیلاب ستالو یې شوه چې سلور کسان یې وړلې دي زایي خلک وای په دغه کسانو کې د دوا اومړی مونتل شوی او دوا نور هم لدره کدي دوی وای یاد شوی خړونو پلو یا کچا زرخیز زما کې هم وړلې دي چې پلو یا ستای مالی توانونه اړولې او ولاړ فصلونه تبا شوی دی. د توچی او کورم دریا کې سیلاب لوجه زنا پلونه هم اغیزمن شوی چې د غټو گاډو هم درفت لپاره بند کړل شوی دی. د سیمې اوسیدون کې لیاقت خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي.
دریا کې تو کما به په دشه وګا د شپنا یا پارین یا نن رغلی وا په دشه د جوړه او د شل تیور ویلو فصلینه د ځن سره وړي دی. دریا کې تو شه دوا کا سونا د ځن سره وړي دی او دریا کورم دعا کا سن وڑی دی. پولیٹیکل انتظامیہ خال کا اطلاع کرے وا خدا سے اطلاع کرے وا چیر دریمی او خال کے خبر رس دل نو خال تا ویسا پر نہ معاوضا نہ امداد یو شاید پولیٹیکل انتظامیہ نا یا پارٹا سیکریٹریٹ نا دل غلا سوائی.
دسی میں یو بلو سیدون کے فیدا خان وائی دا سخت باران او سیلاب لوجے دا دوی زرخیز از مکے شاڑے شوی دی.
می دو خم مکمل بل تبوی کرے جے یقین سامان یو وڑا دا شلے جور غار غار بو غینا وڑی دی نرا سنشتا او منا کے می فتا حکومت وڑا تا جنور کای ورم پونا
کلامو چه دا شمالی وزیرستان پاکستان قومی اسمبلی غړی محمد نذیر خان نو پختل چه دا سیلاب متاثرینو سره د مرستې کومه منصوبه باندې دولت سره په پام کې لري او په دغه خوړونو کې د حفاظتي پوښتې لپاره هم سره غور کیږي. نو دوی مشال ریډیو ته وویل
د فصلینا ختم شوی دی او تر څه کرینا نه شوی دی. نارت وزیرستان کې کتوری ور باندې کیم دی مخوان دی باندې هغه کتوری ور وری دی او په هغه باندې مو د هلی ذکر مو د کمانډنت سره او د مو د جرنل سره خبره وشوه په غاښ باندې وشوه. په هر حال چې کیم نور اس نصرات شوی دی یا کیزی دې دې پورا ان شاء الله نیز په هارا مجلس کے کفاتا سیکریٹریٹ کی وی کدی گورنر څنګه وی او کپاسن لحاظ کی وی ان شاء الله زو دا و سره او
دا یادونه ده چې شمالی وزیرستان کې دریای ټوچی دریای کورم او دریای کیتو څو ورځې وړاندې هم څلور زنانا او یو دولس کلن هلک هم د ځان سره وړلی ول. دا دې هم یادوي چې په دریای ټوچی کې دولت په کال 2015 کې حفاظتي پوښتې جوړولو منصوبه شروع کړې وه چې پرې عملي کار هم پیل شوی و. خو 2015 کال نه پس دغه منصوبه لا هم د زنخ کار شوی او وړاندې پرې هی سمالی کار نه دی پیل شوی.
په شمالي وزیرستان کې مو د سیلابونو او بارونونو لوجې د سو توانونو په اړه ریپورت اوریدی.
دا مشال ریډیو دا
د برتانیې ګارډین ورسپانه په پاکستان کې د ورکوسو کسانو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د پېښور د نوتی د هغې ښځې کیسه هم ورکړل شوې چې زوی یې ورک شوی و او بیا یې مړی وموندل سو. د یو بل کس د زوی ورکېدو حال هم ورکړل شوی دی چې تر ننه پورې د پېښور عدالتونو ته ځي راځي. د مقالې مهمې برخې به له پامیر ساحل اورو.
په برتانوي ورځپاڼې ګارډین کې لیکل شوی د 55 کلنې ښځې حمیدې بیبي زوی فرمان الله د ورځې سبزي خرڅوله او د شپې څوکیداری کوله. دوی د پېښور نوتی اوسیدونکي ول. تیر کال فرمان الله ورک شوی و او بیا یې پر موټروې مړی پیدا شو. د ده په بدن د ځورونې او وهلو نښې وې. تیره اونۍ حمیده بیبي یو ځل بیا د پېښور عدالت ته تللې وه. هلته د دې د زوی وژنې معاملې اورېدنه وه. عدالت دا اورېدنې د دې لپاره کوي چې په څه ډول حمیدې ته 100,000 روپۍ ورکړي. حمیدې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي زوی یې په رڼا ورځ ورک شوی و او بیا یې په بوجۍ کې مړی ترلاسه شو. د دې په خبره نور خلک هم باید عدالت ته لاړ شي او له دولته د خپلو بچیو وژنو تاوان وغواړي. حمیده وایي د دوی یو زوی و او هماغه ورته ډوډۍ پیدا کوله. اوس که پیسې ترلاسه کړي نو مرسته به ورسره وشي. ګارډین ورځپاڼې لیکي دا پیسې لا په رسمي توګه کورنیو ته نه دي ورکړل شوي خو په نورو کورنیو کې به یوه هیله پیدا کړي چې په زرګونه غړي یې ورک دي او یا هم د پاکستان استخباراتي ادارو په ولکه کې وژل شوي دي. د ورکو شویو کسانو وکیل عارف جان وایي تر اوسه 4500 داسې درخواستونه د پېښور په هایکورټ کې پراته دي چې پکې غوښتنه شوې ده چې د استخباراتي ادارو په لاس عدالت ته تر وړاندې کېدو پرته بندي کسان دې خوشي کړل شي. د 45 کالن محمد عارف زوی امجد علي نومېده. د کاروندګر و. امجد علي تر یو کال ورک و بیا یې له قبایلي سیمو مړی ترلاسه شوی و. عارف وایي دی هم د خپل زوی وژنې تاوان غواړي. دی وایي دا پیسې باید زیاتې شي ځکه چې 100,000 روپۍ د ده د زوی کورنۍ ورځني ضروریات نه پوره کوي. عارف وایي له زوی یې څلور بچي او یوه کونډه پاتې ده. د پېښور هایکورټ یو وکیل نوید اختر وایي صوبایي حکومت د دې پیسو په ورکولو هم نو رضا، خو د عدالتونو له حکم سرغړونه هم نشي کولای. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي داسې فکر کیږي چې زیاتره ورک شوي کسان د پاکستان د استخباراتو له ادارې ISI سره دي.
د ورکسو کسانو په اړه مو ریپورت اوریدی چې د پامیر ساحل وړاندې کوي. اوس هم افغانستان ته، په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو کمانډان وایي د افغانستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیک تړون د دې خبرې لپاره اهم دی چې تر مخه څومره نړیوال ځواکونه د 2014 کال وروسته په دغه هیواد کې پاتې سي. رایټرز خبري اژانس په دې موضوع ریپورت خپور کړی چې ژباړه درته نجیب عامر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډنفرد وایي په 2014 کال کې د افغانستان نه د نړیوالو جنگیدونکو قواو تروتلو وروسته به هم د دغه هیواد امنیت تر ډیرو کلونو پورې په نړیوالو ځواکونو اډانه ولري. رایټرز اژانس لیکي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امنیتي چارو افغان ځواکونو ته د سپارلو رسمي خبرې او هڅې روانې دي. دا بحثونه هم کیږي چې امریکا او ناټو به د اعلان شوې نیټې نه پس خپل څومره ځواکونه په افغانستان کې ساتي، څو د ترهګرۍ د پیښو مخنیوی وکړي او د افغان ځواکونو د عملیاتو ملاتړ. که څه هم سپینه ماڼۍ غوره ګڼي چې خپل 2000 پوځونه د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې وساتي، خو د امریکا د پوځ ځینې چارواکي به غواړي چې دا شمېره د 2 او 3 برابره وي. رایټرز لیکي کله چې د امنیت چارې په ټولیزه توګه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي نو هغه مهال به د افغانستان د خپلو ځواکونو شمېره 3,25,000 وي، خو د امریکایي چارواکو په وینا اوس مهال د افغان سرتیرو د شمېرې کچه دې حد ته نه ده رسیدلې. جنرال جوزف ډنفرد به خای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وروستۍ قومندان وي. نوموړی رایټرز خبري اژانس ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو موجودیت ډېرې پیچلتیاوې لري. یوازې د ځواکونو شمېره مهمه نه ده چې څومره به پاتې کیږي. رایټرز لیکي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو 12 کلونه تیر کړل، خو طالبان بیا هم د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف د بریدونو وړتیا لري. نو واشنگټن به د روان کال تر پایه د پریکړه کوي چې د 2014 کال نه پس څومره ځواکونه په افغانستان کې پریږدي. په افغانستان کې دا مهال 8,000 نړیوال ځواکونه جنگي چې 3 په 4 کې برخه یې امریکایي ځواکونه دي. جنرال جوزف ډنفرد وایي د افغانستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیک تړون هم ډیر مهم دی او تر مخه به دا پریکړه کیږي چې څومره نړیوال ځواکونه دې په افغانستان کې پریښودل شي. د نوموړي په اند دوی یو مستحکم، متحد او پرامن افغانستان لیدل غواړي او د دې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي. که دوی د دغو هدفونو په ترلاسه کولو کې بریالي شول نو بویا چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو شتون به بریالی وګڼل شي.
د افغانستان په اړه مو د رایټرز خبري اژانس رپورټ له نجیب عامر اوریدی. په پېښور پوهنتون کې تېر ورځ د کتابونو یو ورځنی نندارتون وسو. دغه نندارتون د پاکستاني مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی و چې پکې په تاریخي، قومي او کلتوري موضوعاتو لیکل شوي کتابونه او څېړنیزې مقالې د لوستونکو لپاره ایښودل شوې. اسره راتل د نندارتون له ورغلي او د رپورټ له پېښور را لېږلې دي.
نندارتون د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت را جوړ کړی شو چې پکې په تاریخي، قومي، کلتوري او ادبي موضوعاتو لیکلې ډېرې کتابونه ایښودل شوی. د یاد نندارتون په اهدافو او اهمیت د پاکستانی مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر فخرل اسلام مشال ریډیو ته وویل چې د کلونو راسې په ډېرو اهم موضوعاتو لیکل شوی کتابونه او د زده کوونکو لخوا لیکل شوی څېړنیزې مقالې په المارو کې خوندي دي. دوی غواړي چې د داسې دستورو د لارې خلکو ته ورخکاره کړي.
چې زمونږ د یونیورسټو د بد مرغه ډېر لوی لوی تحقیقي مقالې که هغه په معاشیاتو کې دي او که هغه د تاریخ په څانګه کې دي او که هغه د پښتو کې دي او که هغه د ساینس په څانګه کې دي، هغه د بین الاقوامي کچ مقالې، مګر هغه بیا المارو کې پرتی او دوړي پی پرتی.
دوی زیاتوي چې په اسلام آباد کې د قومي څېړنیز مرکز سره د دوی خبرې شوي او زر ده چې په قومي، تاریخي او کلتوري موضوعاتو لیکل شوي شاوخوا 250 مقالې ورته چاپ کړي.
په اسلام آباد کې اداره ده نیشنل انسټیټیوټ آف هیستوریکل اینڈ کلچر ریسرچ، هغه سره ما یو لوزنامه لاسلیک کړه چې هغه راشي زموږ دلته 230 دي مون سره مقالې دي چې هغه د دې صوبې د افغانستان کاغه شخصیات دي، کاغه شاعری ده، کاغه نثر دی، په دې مون سره مقالې موجود دي. نو یو خو هغه زموږ یو شمیر مقالې چاپ کی.
په داسې ورځ د کتابونو دراجو کړی شوی دغه نندارتون په اړه مو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې د مشر ډاکټر عدنان سرور سره خبرې وکړي. نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د سیمه موجوده حالاتو کې په داسې موضوعاتو غونډې کول دوی د پرمختللي قانون سره سیالوي.
پاکستان مطالعه چې کوم سنتر دې ته په خبري یونیورسيټي کې هغه هر کال دا یو نمایش اهتمام کوي. دې کې چې کتابونو کې تاریخ پکې وي یو کتاب سره چې اولولي نو هغه مثال دا سي چې لکه تاسو یو شل استادانو نه سبق وې.
دا یاد اولو دا چې یاد نندارتون په داسې ورځ را جوړ کړی شوی چې د پېښور پوهنتون نه زده کوونکي
اسرار اتلو چې تاسو ته ریپورت درکولی د وخت کمی له وجې زخم او لږ څه کم واورېدلې. اوس هم مجید بابر به درته د خبرونو لنډیز واوروي.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په صوبه کې د روانو بارانونو له وجې لږ تر لږه درې تنه مړه او لس ژوبل شوي دي. هلته شمالي وزیرستان کې ځایي خلک وایي بارانونو او سیلابونو څلور کسان وژلي دي. پاکستان ویلي د سیمې د امنیت او ثبات لپاره به د ملګرو ملتونو سره مرستې او همکاري جاري ساتي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ د خپل هیواد د ازادۍ د ورځ د لمانځلو په موقع پاکستان ته د هند خلاف فعالیت خبرداری ورکړی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي له ترهګرۍ سره د مبارزې پولیسو د ځانمرګي حملو دوه واسکټونه نیولي دي. د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې لاتیا او سیلاب ځپلو کورونو سره د خوړو نړیوال سازمان مرسته وکړه. د مصر د صحت د وزارت چارواکي ویي چهارشنبه پورې د پخواني ولسمشر محمد مرسي د احتجاج کوونکو پلویانو پر ضد د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره نوره هم لوړه شوه او 515 ته ورسېده او د ژوبلو کسانو شمېره 3500 ده. د راپورونو له مخې نن سهار د عراق په سرخار بغداد کې د گرین زون یا چاته چې د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي سره نږدې او خوښ سیمو کې درې موټری بمی چاودنې او یو د سړک د غاړې بمی چاودنې 28 کسان وژلي او دیرش نجات جوړ کړی دي. په امریکا کې یو پوځي قاضي د عامو افغانانو په وجنې د تورن امریکایي پوځي د مقدمې د څېړونکو سروانانو د لرې کولو غوښتنه رد کړه. د هند سمندري ځواک په سبمیرین یا د اوبو لاندې جاس کې چې د ممبئی په اوبو کې پکې چاودنه وشوه او ډوب شو د 13 کسانو د ژوندي پاتې کېدو امیدونه ختمېدو دي.
مجید بابر و چې د خبرونو لنډې زیاتو ته وړاندې کې. اوس هم د پاکستان اخبارونو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورسپانو خپل اداري د پاکستان په موجوده صورتحال باندې لیکلي دي چې پکې ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې حکومت د ترهګرۍ خلاف په جدید بنیادونو باندې د مشترک انټيليجنس سیکرټریټ جوړولو اعلان کړی دی او په دې کې با ISI MI او د IB په شمول ټول اداري کار کوي. اداري د حکومت لخوا دا ګام د ستاینې وړ ګام بولي او وایي چې په دې بدو حالاتو کې چې څومره د خپل استخباراتي ادارو نن ضرورت ته هغه مخکې وختونو کې نه وو. اداري وړاندې لیکي کوم وګورونو د پرویز مشرف په اته کاله دوره حکومت کې خلک قتلېدل خو چا هم د نېشنل سکیورټي نوم نه واغسته. خو کنن حکومت ته د دې خبرې ادراک وشو او د قومي سلامتۍ په مسله باندې د یو کېدلو خبره وکړه نو که دا خبرې عملي کړې شوي نو دا به د ولس او قام په ګټه تمامېږي. د اداري په وینا چې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم دې اړخته اشاره ورکړې ده چې ملک ته دننی او بهرني چیلنجونه ورپیختي او ترهګرۍ په وړاندې سر ټیټول د مسلې حل نه دی. همغه به په قامي اتفاقي رای پیدا کولو یو کې دلوي او تر څو چې قام یو شوی نه وي تر هغه په دې مسله باندې قابو موندل ګران دی. دریا اخره کې لیکي تر اوسه پورې د ترهګرۍ خلاف د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا څه واضح بیان نه دی راغلی. نو باید چې په دې نازک وخت کې قانون نافذ کوونکي ټول ادارې د ترهګرۍ د ختمون لپاره یو واضح کړنلار وټاکي. همدارنګ آج ورسپانې خپل ادارې د قامي فقیرای په ضرورت لیکلی دا او وایي چې پوځي سر لخر په نست پوهنتون او ملټری اکیډمی کا کل کې خپل خطابونو کې پخکار ټکو کې ویل چې دا وخت ملک د بهرونی او دننی خطرو سره سره د توانایي او معاشي ستونزو ښکار دی. خو د دې لپاره هر ادارې خپل خپل کار تر سره کړو نو ګران نه ده چې د دې بحرانونو نه اوزو. ادارې مخکې د داخله چارو د وزیر چودري نثار علي دخلی وایي چې د موجوده سختو حالاتو نه د وټو د لپاره به روانه میاشت ټول ګوندی زغونډه رابللې شي او هغه کې چې سیاسي ګوندونو کومي خبري او تجویزونه ورکړه په هغه به عمل درآمد کولای شي. اداري اخر کې وایي چې دا ډیره خبره ده او د سیاسي ګوندونو او طاقتونو هم دا کار وی چې هر مسله د خبرو اترو او مذاکراتو د لارې حل کړي. او موجوده حالاتو کې د قامي اتفاقي رای لوی ضرورت دی ځکه ضروری ده چې ټول په یو ځای کېنی او د مسلو حل ولټوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات نن منور شاوړان دي کوي. وال سټریټ جرنل د پاکستان پاک لخپلې او مقاله کې وایي کڅ هم د دې هواد نوې حکومت ترګری پاړه د خپلې پالیسی غټ کې پډاګه کړي خو لا هم د لړکی او شمیر پښتني جواب غواړي. بلخو فارن پالیسی مجلې کې افغانستان کې د 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونو لپاره پاتې کېدونکو بارني ځواکونو به د دې هواد د عامو خلکو لپاره د تسلۍ وړ وي. راځي منور شاته وشتو.
د وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې راغلی د پاکستان نوی حکومت د ترګری خلاف خپل نوی تګلارې ښکاره کړه، خو بیا هم دا واضح نه ده چې د وسلوالو سره به مذاکرات کوي او کنه د هغوی خلاف به پوځي عملیات کوي. په پاکستان کې وسلوالو په 1300 هفتو کې هم په سلګونو خلک وجلی دي. مجله د پاکستان د وزیر داخله چودري نثار علي خان لخوا لیکي د 1312 کلونو راهیسې جې هواد د امریکا سره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې شامل شوې ده، خو تر دې دمه یې دا فیصله نه ده کړې چې دا جنگ یې خپل دی او کپر دی. نو موړې زیاتوي وسلوال په ټکنالوژي او تنظیمي برخه کې د هواد د امنیتی ادارو نه ډېر وړاندې تللی دي. مجله د چودري نثار د خلیوایي د ترهګر بریدونو خلاف د فوري کاروایي لپاره به یو خاص ځواک جوړوي چې د هر ډول پیښې مخنیوي کولو کې به مهارت لري. دا راز د هواد ټول استخباراتي ادارې به په ګډه د ترهګرو خلاف معلومات جمع کوي. مجله لیکي د ترهګرۍ خلاف د پالیسۍ په اړه د وینا په وخت وزیر داخله دا واضح نه کړه چې د هغه وسلوالو ډلو خلاف به هم ګامونه پورته کوي او کنه، کوم چې په پاکستان کې میشت دي او د نورو هیوادونو خلاف ترهګر کارویان کوي. د مثال په توګه لشکری طیبه چې امریکا او هند په ممبئی ترهګر بریدونو کې په لاس لرلو تورنه کړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي اوس وخت را رسیدلې چې امریکا په افغانستان کې د 2014 کال نه پاس د پاتې کیدونکو خپل پوځي تربیت ورکونکو او سلاکارانو شمیره اعلان کړي. افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو پخوانی کمانډر وایي هغه د خپلې تجربې په بنیاد دا نظر لري چې د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وټلو نه پاس پکار دي چې د هیواد کې 9000 امریکایي او 6000 اتحادي پوځیان پاتې شي. دغه 15000 اتحادي کونه د افغانستان درې نیم لکه ملي پوسټه په خډول تربيت او لارښوونه کولې شي. مجله لیکي افغانستان کې په دغه اشمیر کې د بهرني ځواکونو پاتې کېدل بعد طالبانو حق وینا هم رد کړي چې بهرنیان د دې هواد نه اوزي. د دې ترڅنګ افغان ولست به د تسلی وی چې د دوی حقونه به محفوظ وي او دا راز به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکاري لوزنامه هم ګټوره وګرځي. فارن پالیسی مجله وایي په افغانستان کې د کامیابی پیمانه دا کېدی شي چې دلته جمهوریت وي، که څه هم د درغلیو نه په مکمله توګه پاکېدل نشي. دلته به لږ ډیر یاغي توپ جاری وي خو په مجموعي توګه به امن وي. ریاست به په خپلو سرحدونو کنټرول لري، اقتصادي حالت به تر څه حد ښه شي او دا چې د نوي کول هلکانو جنکو ته به پکې د تعلیم یو شان موقع ملاويږي.
منور شاوس د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتي د ټوله اند کوم له دې سره خبري برخه ته دی غړي پایتر سیږي. د سندرو عمل پروګرام او د سندري عمل په دې پروګرام کې بنند د پاکستان له پنجاب سره تعلق لرونکو شزینه سندرغاړو د پښتو په موسیقي په مارکیټ کې څومره نفوذ کړی دی د بهارون بچاوړا نکړي.
قدرمن اوریدونکو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. مینوالو په دې ورستیو کې د پاکستان د پنجاب ایالت زینو مشهور خزینه سندرغاړو پښتو سندرو ویلو ته مخه کړه چې له وجې د پښتو سی ډی ګانو مارکیټ او فلمی صنعت ودا بیا مونده. خو ویل کېږي چې اوس مهال نوې پښتني سندرغاړې میدان ته راوتلي دي او د پنجابیو هغو ځای یې ورک کړی دی. دا چې د غیدا تر کومه حد درسته ده او د پښتو موسیقۍ د وده لپاره باید څه وشي په اړه د دیونه په سندرو مل کې د پښتو موسیقۍ له مارکیټ سره د تړلو وګړو خبرې اوري. په خبرونه کې د تیر پسیر له سو سندرو خوند هم خلی چې په پیل کې دا یو درورو ګران اوریدونکو په پیښور کې د ګلالی په نوم یو ځوان موسیقار وایي ورځې وشو چې پیښور ته د پنجاب د خزینه سندرغاړو ورتګ بند شوی دی. نوموړی زیاتوي دی او ملګري موسیقاران یې هڅه کوي پښتنې سندرغاړې رامخته کړي.
لا خو بس مونږ ختم کړو ان شاء الله بس اوس نشته نه راځي. پنجاب کے دا مسئلہ رچی زبان کے فرق دے ابل دل تک پختو خ گلوکاران شرے خا واس گلوکار چکم دا زم ناز اقبال دا پس بیا غزارہ جاوید وقت دے دوں بخی اس وقت کے فی الحال چکم دے گلپان خا سندر گا دے بس گانے مانے خل خی ہمارے کاٹ کری جی دے رہا ہوں فلموں میں تو میرے کاٹ کری سے سندر ہی آخو یو پیرا دا پولیس سندر گا دے لکا پنجاب نارجی نہ راگ لے کا نا جا ہوا ہوں دے وہ بس راگ لاڑے واپس منگا دا کوشش کرو جیسا من پختو سندر گا دے دے پکار دے چی کہنی ہو کی
دلی بنے کما سجا تکڑے دے سدی پچل نپوہی کم یارا کنا اللہ کنا اللہ کنا زڑگے میں بیلو یارا اللہ کنا زڑگے میں بیلو
سدی پخیالوں نو کے ہر وقت آدم آما زرد شما
تمی درخو درخو تمی لیلائی
تمی نا پایا ماں ہم تمی آدم خانے ہم تمی مجنون تمی یہ زر تمی جانانے ماں پزرا کے زیک گانا یارا کنا
اللہی کنا گازر میں بیلو یارا اللہی کنا گازر میں بیلو یارا اللہی کنا
خوګوریدونکو د موسیقار ګلالی دغه خبره چې پنجابی سندرغاړي د پښتو موسیقۍ له مارکیټه وستی دي د پیښور په نشترباد کې د مسافر ویډیو په نوم د کیسټونو او سی ډی ګانو د دکان مالک مسافر هم تاییدوي چې وای
پروسه کال دا سیستم لکه پنجاب دا دغه ګلوکاران باید له خلکو وغوښتل پسه کال پکې چې دا دغه ووته کنه دا بل ګلپان شوه نه وي ټول دله فارغ کړل سینونو بس دا پښتنې پاتې شوې کنه سیمانز دا ګلپان دا ترینستا پنجابی دور بس ختم شو یو دور یو کال 2011 کې خلکو خوښ کړ او 2012 کې خو خیال سوچو کې یو ګلوکار هم پنجاب نه راغلو ګانې نه دي کړې
اوریدونکو پیژندل شوی سندرغاړی سایماناز هم خوشاله ده وایي چې د پښتو موسیقۍ مارکیټ ته یو وار بیا لار پیدا کړې ده. نوموړي په یوه وخت کې پښتانه موسیقاران او د سی ډي ګانو کاروباریان ملامت کړل چې پر دوی د نورو ژبو سندرغاړو ته فوکیت یا لومړیتوب ورکړی دی.
زمون په پیښور کې لکه داسې سنګران شته چې هغوی له څوک ټایم نه ورکوي که نه اوس ناز اقبال شوه زه شوم داسې نورو شي چې کومې پښتو وي که نه په دوی ولګي نه دوی د لاهور نه دوی د پنجاب نه دوی د یو ځای نه د بل ځای نه دا ګانو والا راولي لکه د پښتو سنګر به خفه کېږي چې وګور لکه زه ما خپل اواز خښته دی زه په خپله خیمه نو هغوی د هلته نه سنګران راولي هغې ګانې کوي نو دا به یا دکانداران کوي یا به هم چې کوم موسیقي کوي که نه هغوی به عمداسې کوي نور خو داسې څوک نه شي کولی کدا سو میاشت چوش وینو لکا پدی کی مان نه دکتل چی گانو ول راغلی دی مون کی ودا سی سوی چی واپس دین تکینا سو شکر الحمدللہ چی دم پ سنگرانو تیرا چی کم اوس دی او مخکینی چی کم دی نو دک دا سی زیشت چی اوم واپس دی وتا محتاج شو زما خپل زانی دانی خو چی لکا مطلب اوس گانا کی او گانی سره گڑیگی یا گانی کی تے بالکل سم تاوی گی تاوی گی نو زما خپل زانی دام نه دی خو او بل چې نن سبا چې کوم فلمونو کې چې څه کېږي که نه دام زمان نه دي خوښ خو اوس د هر سړي خپله خوښه ده او خلک دي نو د خلکو د زړو نه زه نه یم خبر چې هغوی څنګه ګانې خوښوي یا مطلب څنګه ډانس خوښوي څنګه فلمونه خوښوي که نه دا خو به هغوی ته پته وي خو زما په خپل ځاني لکه زه په دې خفه کېږم چې لکه نه دي پکا
اوریدونکو ماسخان وصال یو بل پختون موسیقار دی چې وایي پښتني سندرغاړي د هنر له پلوه کمزوري دي. د زیاتوي په پښتو موسیقۍ کې د پنجابۍ او خزینه سندرغاړو د کار مخه ځکه ډب شوې چې د خیبر پښتونخوا امنیتي حالات ښه نه دي او پښتو فلمونه جوړېدل کم شوي دي.
زیات کار خو اسماله ترازی نصیب ولال دی او عمر ارشد فلم کې راغلي دي ګانې پښتو کې جنکه کمې دي کنه قدیمه دونه تکړه نه اوس خو لگا آسان شو کمپیوٹر دے کا یو یو لفظ ورتا خیو وی اوس کم شو فلمونه اوس لگ کم شو حالات په وجه کا بیا لغی ویډیو لغی ځان لگاټو او خلکو خوخ کې سټونه کې نشتا بلکې اوس هوا کې سټو سلسله مرورو ختمیږي.
خغلی اوریدونکو پیښور میشته هند کوجب سندرغاړي ستاره یونس بیا په دې انده چې پښتو موسیقۍ کې نړیوال شهرت موندلې ده نو زیاته ونډه پکې د همدغه غیر پښتنو خزینه سندرغاړو ده. دا په عین وخت کې مني چې پښتو موسیقۍ مارکیټ ته د نورو ژبو یونکو سندرغاړو راتګ ښایي د نوو پښتنو خزینه سندرغاړو لپاره ستونزې پیدا کړي.
آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پشتو لوگ انٹرنیشنلی پسند کرتے ہیں.
لکه چتا ست معلومه ده پشتو موسیقی اوس نړیوال شهرت موندلې ده. زه یو خبره کوم چې د پښتو موسیقي په واده کې د دوغو سندرغاړو ډیر لاستي او د کار ملاوي دوه چې کومه خبره ده نو دا هر څه په نسب پورې اړه لري. البته د پېښور هغه سندرغاړي چې نوی نوی د موسیقي میدان ته راوتلي دي کله پنجاب پرې تکړه سندرغاړي راسي نو شایي کار ورته خراب کړي. خو زما په فن کوم اغیز نه کوي، ځکه چې یو څه ځای مې ځان ته پیدا کړی دی. لکه چې تاسو خبرې، زما هم مورنۍ ژبه پښتو نه ده. زما پلار او بیا د پښتو ډرامو یو جوړونکی فهمید خان له ما سره د پښتو سندرو په ویلو کې ډېره مرسته کړې ده. ما پیل له وړو وړو اشتهاري سندرو څخه وکړ او بیا مې هم د فهمید خان د یوې ډرامې لپاره سندره وویله چې څلور ګنټې پرې ولګېدې. له هغې وروسته بیا فلمونه ته هم راغلم. په پښتو لا هم خبرې نسم کولی، خو سندرې پکې اوس د پخوا په پرتله ښې ویلی سم. د ټکو په معنا هم پوهیږم چې څه خبره پکې سوې ده. چې کوم موسیقاران راباندې سندرې وایي هم هغوی ټکي راښیي او زه کوشش کوم چې صحیح ادایګي یې وکړم. بله خبره دا ده چې اوس مهال نوې ټکنالوژي سندرې ویل ډېر اسان کړي دي. که چیرې د پښتو هغه پخوانی میوزیک او د ثبتولو یې هم هغه زړې طریقې وای، نو شایي زه به د پښتو سندرغاړې نه وای جوړه سوې.
تو شاید میں آج پشتو کی سنگر نہ ہوتی.
اے دوستانو کشنایانو مشرانو کشرانو
اوریدونکو. حشمت سحر په پیښور کې میشت ځوان سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې د پښتو فلمونو لپاره له هغه خزینه سندرغاړو سره چې په پښتو خبرې نشي کولی غبرګې سندرې وویلې. دی وایي وس نه لري چې په خپله خوښه کیسټ ریکارډ کړي او مجبور دی چې په مارکیټ کې د ناستو کسانو غوښتنې ومني.
زمونږ د فنکارانو دا مجبوری ده چې زمونږ ژوند د موسیقۍ سره تړلی او بلکې روزګار هم دی. لکه مونږ پکې دا نشو کولای چې مارکیټ نه ځان شاته کړو، بیا خو زمونږ د مزدورۍ مسله ده. او نن سبا په ریکارډنګ باندې دومره خرچه کیږي چې مخکې به مونږ یو کیسټ په 50,000 ریکارډ کوو، نن سبا یو گانا په 50,000 ریکارډ کیږي. نو هغه مونږ نه دکانداران ریکارډ کوي نه چې مونږ پکې معیاري څه ووایي. او زمونږ دومره وس نه کیږي چې لکه بار بار مونږ دومره ریکارډنګونه وکړو. نو دا فلم گانے یاری کئی نو ہری خپل بزنس هم کوي او مونږ کم پیسې راکې زمونږ روزگار په چلیږي. او آڈیو دکانونه په پیښور کې هم ختم شو چې مونږ غوښنا کې ست ریلیز کو، صرف ویډیو ته خبره پاتې ده او غبم خپل خرچر پنکار کې نو دومره وز زمونږ نه رس.
حشمت سحر زیاتوی له غیر پښتنو خزینه سندرغاړو پښتو سندرې ثبتول ډېر ستونزمن کار دی. نوموړی له حکومت غواړي چې یوه سټوډیو ورته جوړه او د کیسټ خپرولو یوه لار ورته پیدا کړي چې وکولی شي د پښتو ښه او معیاري موسیقي مخې ته راوړي.
لکه زمونږ فوکل باندې زمونږ درې ګنټې نه لګي، نو داغي شپږ ګنټې ولګي، نو ډېر مشکل وي. کمپوزر ته بیا هم بهرحال هغه پښتو غواړي لکه ټیک ټاک نشي ویره، دا یو نقصان دی. خو زمونږ مجبوري دا ده چې پښتني سندرغاړي شته نه. دا صحیح خبره ده چې ګلپانا راغلې ده او تیماناز ده، بله جینې ده دلراج، نو دینه کار اوس لکه علي. خو لکه بیا هم بهرحال سندرغاړي خو ډېرې په کار دي که نه مونږ دپاره پښتنې بیا چې کوم دکانداران دي که د فلم والا دي لکه مونږ پسې د معیار خیال وساتو تاسو به په خپله کتلې چې نن سبا هغه د پښتو فلم یا ډرامه په کور کې نه شي کتلې دا مونږ سره د پاکستان او د خیبر پښتونخوا حکومت مرسته وکړي چې مونږ دپاره د ریلیز لار کولاو کړي او مونږ دپاره د سټوډیو حکومت جوړه کړي حکومت دپاره هېڅ خبره نه ده مونږ معیاري ریکارډنګونه شروع کړو لکه ما اوس وخت کې چې د دوګانو دور دی مونږ د ساحل صف سندرې دوګانې تیارې کړي مونږ پکې اوس دا کار شروع کړی دی چې لکه د ښې شاعري کوشش کوو که دوګانې راځي خو چې مونږ پکې ښه شاعري ووایي
پښتانه هنرمندان او کتونکي وایي که حکومت د موسیقۍ د زده کړې ځایونو یا اکیډمیانو او د سندرو او ویډیوګانو د څار یوې ادارې جوړولو ته پام وکړي نو له پښتو موسیقۍ سره د تړلیو یو شمېر مسلو حل موندل کېدای شي مینوالو د سندرو میل په پای کې هم د حشمت سحر په غږ دایوه سندره واورئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړي خاد او بریالي اوسئ
مور منشتا ایک تنہا